د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوري مو د دې خبرونو په سر کې نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د جدید میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو پیښو په اړه په خبرونو سربیره اوري چې د افغانستان امنیتي ارګانونو د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ چې وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په مقایسه امنیتي پیښې په 21 زیاتې شوې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د نیوزیلند صدر اعظم پرون اعلان کړ چې د دې هیواد خاصو کماندو ځواکونو 15 کسیزه ډله به د مارچ په میاشت کې له افغانستان ووزي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پر ایران د بشپړ بندیزونو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکیه وایي که د فرانسې ولسي جرګه هغه قانون پاس کړي چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو له وژنې څخه د نسل کشۍ په توګه انکار جرم بولي، نو له فرانسې سره به دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې شي. د نیوزیلند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد خاصو کماندو ځواکونو 15 کسیزه ډله به د مارچ په میاشت کې له افغانستان ووزي. صدر اعظم جان کیو وویل دغه 15 کماندو ځواکونه به چې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د دې ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د بحران د مخنیوي په نوم خاصو افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي دي، خپل ماموریت بشپړ کړی او په مارچ میاشت کې به بیرته وطن ته ستانه شي. لبلې خو د پولند حکومت کین اړخي اپوزیسیون پرون په افغانستان کې 15 پولندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو او یا د هغوی د ماموریت د بدلون غوښتنه کړې. خو د واکمن ښي اړخي ګوند صدر اعظم ډونالد توسک ویلي پولند به د خپلو ناتو متحدینو سره په افغانستان کې خپل ماموریت ته هماس چې پلان شوی دوام ورکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. پاکستانی پولیسو ویلي دوی به د کرسمس په ورځو کې د عیسویانو د کلیسا شاوخوا نښه ویشتونکي او په سلګونو اضافي پولیس وګوماري څو په دې هیواد کې د عیسوي اقلیت خلاف د ممکنه بریدونو مخه ونیسي. د پولیسو ویاند نایاب حیدر ویلي چې 2500 پولیس چې نښه ویشتونکي به هم پکې وي د دې لپاره وګوماري چې د کرسمس په ورځو کې د پاکستاني عیسویانو امنیت خوندي کړي. د پاکستاني عیسویانو وړوکی اقلیت ډېر په لاهور ښار کې اوسي، چیرې چې د پولیسو په وینا 433 کلیساوې موجودې دي. د پاکستان د نفوس په سلو کې 3 برخه غیر مسلمانان دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پر ایران د بشپړ بندیزونو د عملي کېدو غوښتنه کړې څو د دې هیواد د اټومي پروګرام فعالیت پټ شي. سوسن رایس چې په نیویارک کې په دې اړه خبره لاندې خبرې کولې دغه راز وویل هغه راپور چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې په تېر نومبر میاشت کې خپور کړی د شک ځای نه پرېږدي چې د ایران اټومي پروګرام هدف به سوله ایز وي.
دا وایي امنیت شورا باید په دې خاطر خپلې هڅې دوه برابرې کړي او هغه بندیزونه چې په اوس وخت کې پر ایران لګول شوي عملي کړي. په بشپړ توګه دغو بندیزونو په عملي کېدو سره به ایران ته وښودل شي چې باید د دې شي تاوان ورکړي. رئیس دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې تهران خپلو نړیوالو مسؤلیتونو له پر ځای کولو اوږه خالي کوي. ترکیه وایي که د فرانسې ولسي جرګه هغه قانون پاس کړي چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو له وژنې څخه د نسل کشۍ په توګه انکار جرم بولي، نو له فرانسې سره به دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې شي. د فرانسې ولسي جرګه به نن د دغه قانون پر مسودې خبرې وکړي. د دې قانون له مخې له دغې ډله ییزې وژنې انکار کوونکي ته د یو کال د بند سزا او د 45,000 یورو جریمه ټاکل شوې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وویل دی به نن د ورځې په وروستیو کې د فرانسې په وړاندې یو لړ لومړني اقدامات اعلان کړي. موږ به یو لړ اقدامات وکړو. سبا ته به زما د وینا ډیره برخه پر دې څرخي چې موږ په لومړي ګام کې کوم اقدام وکړو او دا به اعلان کړو چې په لومړیو او دوهمو مرحلو کې څه ډول بندیزونه ولګوو. خو زه دا واضح وایم چې دغه غیر مناسب ګام به چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي په دې خاطر پورته کړی چې انتخابات وګټي، د ترکیه او فرانسې دوه اړخیزو اړیکو ته ډیر زیان ورسوي. اکثره تاریخ پوهان له دې سره موافق دي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې عثماني امپراتورۍ د ډله ییزې وژنې یوه پالیسي غوره کړې وه چې په سیمه کې چې نن د ترکیې شمالي برخه ده شاوخوا 1.5 میلیون عیسوي ارمنان وژل شوي دي. انقره بیا وایي د اناتولیا پر ختیځ د روسي ځواکونو د یرغل په جریان کې ډېر ترکي مسلمانان او کردان هم وژل شوي چې ځینې وختونه یې وسلهوالو ارمنانو مرسته کړې ده. د امریکا په متحده ایالاتو کې د قزاقستان سفیر هغه ویډیو ټکان ورکون کې بللی چې په یوټیوب کې خبره شوې او په کې ښکاري چې پولیس د قزاقستان په ختیځ ښار ژناوزین کې پر بې وسلي مظاهره چانو په داسې حال کې ډزې کوي چې هغوی په تېښته دي. په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ایرلان ادریسف وویل حکومت په دې اړه څېړنه کوي. دا رښتیا هم ټکان ورکوونکي ویډیوي تصویرونه دي. زه په مشخصه توګه د دې په اړه درته څه نشم ویلی. څنګه دا پېښ شوي چا دا ویډیو جوړه کړې او نور دا د متخصصینو کار دی چې بحث پرې وکړي. پېښه په 16 نیټه رامنځته شوې او دا ویډیو په 11 نیټه خپره شوې ده. خو یو شی په ډاډ وایم چې حکومت له دې خبر دی او په لوړه سطح د دې ډاډ ورکولی شي چې دا او دې ته ورته نور پېښې به په رښتینې توګه څېړل کېږي. نوموړي ویلي که چیرې د دې ویډیو رښتینولي تایید شي نو د سرغړوونکو په وړاندې به عدالت پر ځای شي. فنلندي چارواکي وایي دوی په یوه کښته کې 1.6 تنه چاودېدونکي مواد او 9 له ځمکې هوا ته توغندي نیولي توغیدونکي توغندي نیولي دي. پر دې کښته د برېټانیا بیرغ لګېدلی او ظاهرا د چین پر لوري روانه وه. د فنلند ملي څېړنو د ادارې مشر ویلي چې په نیول شوو مهماتو کې یوه زیاته اندازه پیکریک تیزاب چې یو ډول چاودېدونکي مواد دي او پاتریت توغندي هم شامل دي. چارواکو ویلي دوی نه پوهېږي چې دا توغندي له کومه ځایه کومې لور ته وړل کېدل خو په اړه یې څېړنې روانې دي. ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدای شي. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په مقایسه امنیتي پیښې په سلو کې 1 زیاتې شوې دي. پولند په افغانستان کې د خپلو 500 سرتیرو له وژل کېدو وروسته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو یا د خپل ماموریت د بدلون په اړه فکر کوي. د افغانستان دفاع ادامه وزارت وایي ډېر ژر به له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ رسمن پرانیستل شي.
دا یو امتحاني حرکت و چې موږ وګورو چې دغه پټلۍ واقعاً هغه اسټېشنونو چې په لارې باندې جوړ شوي دي معلوماتي ښودل شوي دي. دا ټول منظم کار کوي او که کوم مشکلات موجود دي
په دې اړه مو د دفاع ادامې د وزارت له مرستیال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت اسلام آباد ته تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې هوارې کړي. په دې اړه مو د دې هیئت له مشر سره مرکه کړې.
مهم خبرې د ترانزیت په اکلوې چې ما دوی سره وکړې.
د راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب درته غوره کړي. راسره اوسه. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د تېر کال په مقایسه د امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوې او د وسلهوالو مخالفانو فعالیتونه کم شوي. دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د هغه تازه راپور له خپرېدو وروسته کېږي چې ویلي دي په افغانستان کې د تېر کال په پرتله په ناامنیو کې ډېروالی راغلی. په عینې حال کې ناتو ځواکونو ویلي چې د تېر کال په مقایسه په دې هېواد کې د وسلهوالو مخالفانو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویندویانو پرون په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل یې د نسیم شفق په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان له هغه راپور سره جوخت چې وایي په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه په ناامنیو کې په سلو کې 1 زیاتوالی راغلی. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې په امنیتي وضع کې د پام وړ خوالی راغلی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر کال په پرتله ملي اردو او پولیس پیاوړي شوي او تر ډیره یې په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه کم او محدود کړي دي.
در مجموع را میتونم خدمت شما عرض کنم که 26% وضعیت امنیتی
په مجموعی توګه کولای شم تاسو ته ووایم چې امنیتی وضعیت په سلو کې شپږ ښه شوه او د شمیر او تجهیزات او عمل هم د تیر کال په پرتله په سلو کې نږدې ډیر زموږ ظرفیتونه لوړ شوي دي. د غراز دښمن له پوځي پلوه د تیر کال یا څو میاشتو مخکې په مقایسه کمزوري شوی
یا نسبت به چند ماه قبل ضعیف شوه.
دا خبرګون د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د هغه تازه راپور له خبرېدونه یو ورځ وروسته خودل کیږي چې ویلې دی په افغانستان کې د تیر کال د 1100 په پرتله د روان کال په 1100 کې امنیتی پیښې په سلو کې 20 زیاتې شوې دي. بل لور ته په افغانستان کې ناتو ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور څخه یو ورځ مخکې یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په سلو کې 8 کموالی راغلی دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم د غوراپورونو ته په اشاره وایي چې په دې اړه باید دوی نورې سړنې هم وکړي، خو سرګنده کړه چې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو وړتیا له هر پلوه زیاته شوې ده. وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې خپل جنگي تاکتیک بدل کړی او تر ډیره ځان وژون کې ډله ایزې او غلچکی حملې کوي. دغه راز په بیلابیلو سیمو کې د سړک تر څنګ د ماینونو ښخولو ته هم زور ورکړی چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته هم له همدې عمله ډیر تلفات وړي.
د پولند حکومت کین ارخی اپوزیسیون پرون په افغانستان کې د 15 پولندي عسکرو له وژل کېدو وروسته له دې هېواد څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو او یا د هغوی د ماموریت د بدلون غوښتنه کړې ده. په دې اړه په نړیوالو خبري اجانسونو کې د خپرو شوو راپورونو غټه کې اجمل آن وړاندې کوي.
د پولند د نوي کین ارخی خوځښت مشر له افغانستان څخه د شاوخوا 2500 پولندي سرتیرو د فوري ایستلو په برخه کې خپله غوښتنه یو وار بیا تکرار کړې ده. د ډیموکرات کین اړخي اتحاد په نوم هم د اپوزیسیون یو بل ګوند بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د پولندي سرتیرو ماموریت د ثبات د ټینګښت او په پراختیایي چارو کې د مرستې کولو په ماموریت بدل شي څو طالبان تحریک نشي. خو د واکمن خیارخي ګوند صدر اعظم ډونالډ توسک ویلي پولند به د خپلو ناټو متحدینو سره په افغانستان کې خپل ماموریت ته هماسې چې پلان شوی دوام ورکړي. په پولند کې د حکومت مخالفو ګوندونو له افغانستان څخه د پولندي سرتیرو د ایستلو تازه غوښتنې وروسته لاغې وکړې چې د چهارشنبې په ورځ د ناټو او پولندي چارواکو لخوا وویل شول چې 15 تنه پولندي سرتیري په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په یو وخت او یو برید کې په دومره شمیر پولندي سرتیري وژل کېږي. د رویټرز خبري اژانس د پولند د پوز د ویان د خلی ویلي چې دا 15 سرتیری د غزنی پر اوزینو میسمه کې د سړک د غاړې لوي 14 سره مخ شوې دي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک په افغانستان کې دا د پولندیز واکونو د ماموریت لپاره تر ټولو دردونکې پیښه بللې ده. پولند په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو په لیکو کې له 2002 میلادي کال راهیسې کار کوي. د دې سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شوو پولندي سرتیرو شمېر 6 تنو ته ورسېده. په پولندي عسکرو دا خونړی برید په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل وسلوال مخالفین د پخوا په مقایسه کمزوري شوي او د بریدونو توانې کم شوی دی.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د نیوزیلند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د دې هېواد د خاصو کماندو ځواکونو 15 کسیزه ډله به د مارچ په میاشت کې له افغانستان ووزي. د نیوزیلند صدر اعظم په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغو ځواکونو افغان ځواکونو ته ډېره ښه روزنه ورکړې چې دوی نن ورځ د افغانستان د تر ټولو ښو روزل شوو ځواکونو څخه ګڼل کېږي. دغه راز د نیوزیلند 140 نور عسکر په بامیان کې دېره دي چې د دې ولایت د بیا رغونې د ټیم چارې هم د دوی لخوا پر مخ وړل کېږي. ټاکل شوی دغه ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده ووزي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مجیب الرحمن نوید د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د ننګراج له کلي څخه لیکي د ریلګاډي د پټلۍ د غځېدو او د ریلګاډي د راتلو له کبله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای جلال شانه دې وکړي چې یوه ورځ داسې راشي چې په ټول افغانستان کې داسې پټلۍ وغځېږي او ټول ولایتونه سره ونښلوي. اتاولات تسل ننګرهار لیکي په افغانستان کې د ریلګاډي پټلۍ د جوړېدو په اړه ډېر خوشحاله شوم. د افغانستان د نوري آبادۍ په هیله
یادونه ور بولو چې وړاندې مو د فوایده امید وزارت لمرستیال سره په د له حیرتان نه تر مزار شریف پورې د ورګاډي د نوي پټلۍ په د جوړېدو او د غرض د پټلۍ د پرانیستل کېدو په باب مرکه کړې ده. خو اوس یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د دې سات د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د نیوزیلند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د هیواد خاصو کماندو ځواکونو 15 کسیزه ډله به د مارچ په میاشت کې له افغانستان ووځي. د پولند حکومت کین اړخي اپوزیسیون پرون په افغانستان کې د 15 پولندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته له هیواد څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو او یاد هغوی د ماموریت بدلون غوښتنه کړې ده. پاکستانی پولیسو ویلي دوی به د کریسمس په ورځو کې د عیسویانو د کلیسا شاوخوا نښه ویشتونکي او په سلګونو اضافي پولیسو ګوماري څو په دې هیواد کې د عیسوي اقلیت خلاف د ممکنه بریدونو مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پر ایران د بشپړ بندیزونو د عملي کېدو غوښتنه وکړه څو د دې په وینا د دې هیواد د اټومي پروګرام فعالیت پت شي. ترکیه وایي که د فرانسې ولسي جرګه هغه قانون پاس کړي چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو له وژنې څخه د نسل کشۍ په توګه انکار جرم بولي، نو له فرانسې سره به دو اړخیزې اړیکې ترنګلې شي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د قزاقستان سفیر هغه ویډیو ټکان ورکوونکي بللې چې په یوټیوب کې خبره شوې او پکې ښکاري چې پولیس د قزاقستان په ختیځ ښار ژانوزین کې پر بې وسلې مظاهرچانو په داسې حال کې ډزې کوي چې هغوی په تیښته دي. فنلندي چارواکي وایي دوی په یوې کښتۍ کې 160 تنه ټونه چاودیدونکي مواد او 90 له ځمکې څخه هوا ته توغیدونکي توغندي نیولې دي. پر دې کښتۍ د برېټانیا بیرغ لګېدلی و او ظاهرا د چین پر لوري روانه وه. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانه خال کوزي د څو ورځپاڼو پاڼې لوستي او مهمې برخې راوروي.
واشنگتن ټایمز پاڼې په وروستۍ ګڼه کې په غټ سر لیکي د بایدن طالب ملګری چې دښمنان مونږ دي نو ولي وژنو تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن دا خبره راخسته چې وایي طالبان زموږ دښمنان نه دي. ورسپانه لیکي د جو بایدن د دې خبرې د وضاحت او دفاع په مقصد د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي دا یو ساده حقیقت ده چې موږ افغانستان ته په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو له وجې تللي یو. دا مهال موږ په دې هیواد کې د دې لپاره دېره یو چې القاعده شبکه ماته کړو او افغانستان باثباته کړو. داسې ثبات پکې ټینګ کړو چې القاعده او نور تروریستان ورڅخه په امریکا باندې د حملو تنظیمولو توان ونه لري. واشنگتن ټایمز لیکي دا استدلال تر یو حده سم دی، خو په 2001 کال کې په افغانستان باندې د پوځي قوې د استعمال لپاره دښمن داسې تعریف شوی و: هغه هیوادونه، سازمانونه یا اشخاص چې له تروریستانو سره په حملو کې مرستې کوي او یا دې ډول سازمانونو ته پناه ورکوي هغوی د امریکا دښمنان دي. طالبانو ته هغه مهال کافي وخت ورکړ شو چې د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو عاملین امریکا ته وسپاري، خو هغوی دا کار ونه کړ. ورسپانه لیکي د همدغه ساده حقیقت پر اساس چې متحده ایالاتو د طالبانو رژیم رنګ کړ او د طالبانو له مشر ملا عمر سره د مخالفت اصلي ریښې په همدې مسلې کې وي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو هدف د افغان حکومت رنګول او د یو ظالم اسلامي امارت بیرته جوړول دي او د همدغه مقصد لپاره جګړه کوي. ښاغلی بایدن نشي کولی چې په دې ډول خبرو سره چې ګواکې طالبان زموږ دښمنان نه دي متحد طالبان له ملا عمر څخه رابیل کړي. طالبان ژمن وسلوال دي چې د مفکورې پر اساس جنګیږي او زیار باسي افغان حکومت ړنګ کړي او واک ترلاسه کړي. د ورسپانې په باور له طالبانو سره په خبرو کې په دې حقیقت ځان نه پوهول به ناکامي وي. ډیپلوماټیک کریئر خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وینو الماس تر سرلیک لاندې و تحلیلي مقاله لیکلې او په دې هیواد کې تر ځمکې لاندې د شاوخوا 1 تریلیون ډالرو په ارزښت د کانونو او طبیعي زیرمو د فني استخراج او د افغان حکومت د کاري ظرفیتونو ستونزو ته اشاره کړې او په یو برخه کې لیکي: حقیقت دا ده چې د چین د مسو د دولتي کمپنۍ په څیر سترې کمپنۍ ممکن خپلې ژمنې پوره نه کړی شي او دا ځکه چې افغان حکومت تر اوسه په اغیزمن ډول د سترو قراردادونو د عملي کولو توان او ظرفیت نه لري. خبرونه لیکي د افغانستان د قانون وزارت د سترو قانونو، طبیعي زیرمو او ذخیرو د سمبالولو او پراختیا تخصص او پوهه نه لري. له همدې عمله باید دا وزارت د قراردادونو او داو طلبیو لپاره زیاته تجربه پیدا کړي. تر ټولو بده خو اعلان ده چې د افغانستان د قانون وزارت د قانونو د صنعت د پراختیا او ګټه اخیستنې اصول او مقررات هم نه لري، که څه هم چې د قانونو په اړه یو قانون شته خو تر اوسه په اغیزمن ډول نه دی عملي شوی. د ورسپانې په باور د افغانستان د قانون وزارت مخکې له هغې چې د خپلو نورو سترو قانونو استخراج پیل کړي، لومړی باید له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو کارپوهانو د روزنې او تخصص په کار کې مرسته وغواړي.
پرون په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ریل اورګاډی وچلې. د افغانستان دفاع ادامې وزارت مرستیال نورګل منګل ازادي راډیو ته وویل پرون هغه اورګاډی چې حیرتان له چې افغانستان له ازبکستان سره نښلوي له حیرتان تر مزار شریف پورې په نوې جوړ شوې پټلۍ ازمیښتي انتاق وکړ. نوموړي وویل له ازبکستان سره نښلیدونکي د ریل اورګاډي دغه پټلۍ به په نږدې راتلونکو کې افغان ولسمشر رسمن پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر جمن په دې اړه له ښاغلي منګل سره مرکه کړې. ښاغلي منګل د اورګاډي د پټلۍ پر دې پټلۍ د پرونی اورګاډي د تګ په اړه وویل
دا یو امتحاني حرکت و نه افتتاح. په خاطر دې چې موږ وګورو دا پټلۍ واکن هغه اسټېشنونو چې په لارې باندې جوړ شوي دي معلوماتي ښودل شوي دي دا ټول منظم کار کوي فعالیت کوي او کوم مشکلات موجود دي.
په رسمي توګه به دغه پټلۍ کله افتتاح شي؟
فکر کوم چې ډېر وخت ته نه ده پاتې. موږ تنه بعضې تخنیکي موضوعات موږ باید هغه حل کړو او نن هم کوم مشکلات چې موږ مثلا سهه ولیدله څه شی کمبوتي واړو هغه موږ غواړو چې اکمال کړو. دا به ډېرې زیات سهولتې دي هغه تجارانو دپاره چې مال داخل د افغانستان ته راوړي یا هغه مالونه چې د افغانستان خارج ته انتقال کوي.
د ریل ګاډۍ خپله د افغانستان دولت اخیستی ده دا چې نن وچلېده د څه قسم ریل ګاډۍ ده؟
په افغانستان کې چون د ریل ګاډۍ پټلۍ موجود نه وه نو په دغه خطر باندې افغانستان د دې دپاره امادګي نه لرله چې ریل ولري او ریل ګاډۍ لوکوموتیو او واګونونه دوی ولري او یا یې خریداري. د دې لپاره موږ هغه پرسونل چې له تخنیکي لحاظه دوی اماده یې ټرین کړو موږ د یو وخت لپاره ضرورت لرو. نظر په دې ضرورت سره موږ د ازبکستان د دولت سره موږ قرارداد کړی دی چې دغه بهره برداري او هم حفظ و مراقبت د پښتۍ به د درې کالو دپاره دوی په غاړه وي او په درې کالو کې به افغانستان د افغانستان فني پرسونل هم دوی وروزي او په درې کالو کې موږ امادګي پیدا کړو چې په آینده کې دغه خدمات موږ خپل غاړه باندې واخلو او کوشش وکړو چې هم خپل ریل موږ ولرو او په دغه خط باندې فعال کړو.
په دې اړه د فوایدا می وزارت لمرستیال نورګل منګل سره بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي شورا یو شپږویشت کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی. دغه پلاوی چې لسنه د ولسي جرګې او نورې د مشرانو جرګې غړي دي د کوربه هیواد د پارلمان له یو شمېر غړو سره خبرې کړې او د دې هیواد له چارواکو سره به هم وغږېږي. پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د شپږم هیئت دی چې په تېرو څو کلونو کې سفر کوي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د دې هیئت له یو غړي پیر سید احمد ګیلانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې چې دوی له چا سره کتلي او پر کومو موضوعاتو یې خبرې کړې دي.
مهم خبرې د ترانزیت پاکلوي چې ما دوی سره وکړې. لوی مشکل چې دلته پیدا و او هغه ما په تشریح کړ دوی ته هغه په تخصبه کې تورخم سره نږدې هلته دوی یو چک جوړ کړی یو چک پوسټ هلته د کاغذاتو لیدل او د مالونه چې افغانستان ته ځي د هغې کتنه چې دا په سلهاو ټرکونه به ولاړ وي او هلته وخت ډېر زیات ضایع کیږي د هغې د تشریح دپاره. او بل دا چې په لاره کې ناقانونه خلک ولاړ دي والته د افغاني ټرکونو نه یا د افغانستان لپاره چې کوم مالونه زی د غوینې پیسې اخلي دا ذکر مو دوی ته وکړو. د 200 یا 250 کانټینرونه چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا غي خبره مو وکړه او دوی وویل چې موږ به ډیر زر دا غي پښتنه وکړو هغه به خلاص کو. یو بل یادونه مې دوی ته وکړه چې دا کوم کاغذي کاروایی چې په کراچۍ کې کیږي د تجارانو دا ډیر سست دی او الته زمونږ تجار باندې ډیر وخت ضایع کیږي. او یو تعداد هغه کاغذات چې یاد کانټینر نمبر غلط وي یا نوم غلط لیکل شوی وي نو هغه بندوي بالکل چاته نه ورکوي چې دا د پاکستان حق نه دی چې هغه بند کړي. د قانون د لحاظ نه هغه باید خوشی کی
په امنیتی موضوعاتو کې ناسته په ناندری او ګیلو پایته ورسېده کنه څه پرمختګ وشو؟
نه، ما دوی ته دا ګیله وکړه چې د استاد ربانی د شهید کېدو نه وروسته چې کوم هیئت د افغانستان د حکومت لخوا نه ټاکل شوی و، د هغې سره پاکستان ډېره همکاري ونه کړه چې قاتل پیدا شي. دومه ګیله چې مې د دوی نه وکړه هغه دا و چې د عاشورا په ورځ باندې چې کوم چاودنه وشو او په سلګونو خلک شهیدان او زخمیان شول، د هغې خودکش حمله کې اعلان وشو د جنګوي د ګروپ د خوانه چې مونږ دا کار کړی او په هغې باندې د پاکستان حکومت هیڅ قسم حرکت ونه ښوده چې د افغانستان د خلکو اطمینان پرې حاصل شوی وی. نو دا ګلې هم زمونږ دوی په ځای وګڼلې. د دوی د خوانه هم یو ګله وه چې کله په مومند جنسی باندې بمبارد وشو نو د افغانستان حکومت خپل غم راضي ونه کړه مونږ سره. هغه ما په ډېر صراحت باندې دوی ته وویل چې زما یاد شي چې په هغه وخت کې جناب کرزی صاحب وویل چې دا ښه کار نه ده شوی او مونږ ورنه معذرت وغوښتو او د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې مونږ وویل چې مونږ په دې خبره باندې افسوس کوو، خدای د هغه شهیدان وبخښي او باقي دغسې یو پیښه ونه شي.
پاکستان ته د ملي شورا د هیئت د سفر او د هغه هیواد د پارلمان او چارواکو سره د خبرو په اړه مو د دې هیئت له غړي پیر سید احمد کیلاني سره مرکه واورېده. یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنې ته جدي پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر وړمه ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په وړاندې د خپلواک سیاست غوره کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر دا وروستۍ غوښتنه په ځای بولي او وایي که چېرې پاکستان دا ځل هم د افغانستان ولسمشر غوښتنې ته غوږ کېنږدي نو دا هېواد به نور هم منځوي شي. په دې اړه زکیه غیاسي راپور لري.
ځینې افغان کتونکي له پاکستان څخه د افغان ولسمشر نوې غوښتنه د پاکستان په ګټه بولي او وایي چې دغه هیواد باید ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي. د کارپوهانو په اند دا ځکه چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې له هند، امریکا او افغانستان سره دښمني وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي که چیرې پاکستان د ولسمشر کرزی وروستۍ غوښتنې ته پام ونه کړي نو خپل د پاکستان په زیان به تمام شي.
چې خپل ګاونډیان مخصوصا د افغانستان سره دوستي وکړي. پاکستان د دې شرایط کې چې مشکلات تیاره مشکلات لري، روزي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، دا توان نه لري چې د ګاونډیانو سره هم دښمني وکړي، د امریکایانو سره هم دښمني وکړي. دغه دښمني د پاکستان په ضرر کې دي، د ګاونډیانو په ضرر کې نه دي. بیا د ګاونډیانو دوستي د پاکستان په ګټه دي. امیدوار یم پاکستان
افغان ولسمشر د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو شمېر افغاني ټلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان پر وړاندې د یو خپلواک سیاست غوره کړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې د جهاد وخت او له هغې وروسته پیښو ته اشاره کړې او ویلي دي کله چې پاکستان له امریکا سره دوست و نو د ځان سربیره د امریکا او لویدیځ اهدافو لپاره په افغانستان کې ډېر فعال و او ترهګري د دوی په خاوره کې پیاوړې کېدله او رنځ یې افغانان وړلو. یو شمیر نور افغان شنونکي بیا وایي که څه هم پاکستان ته تل د افغان حکومت لخوا وړاندیزونه شوي خو نه یې دي منلي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی فیصل امین بیا خبرداري ورکوي او وایي که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې په خپل سیاست کې بدلون رانولي نو لا زیاتو ستونزو سره به مخ او نور به هم منځوي شي.
عدم حضور پاکستان در جلسه بن دال بری است که پاکستان در یک نوع انزوای سیاسی قرار گرفته.
د بن په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون دلیل دا دی چې پاکستان په سیاسي انزوا کې دی او که چیرې نن پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي نو دا هیواد به بالفعل په ټوله نړۍ کې یو تروریست روزونکی هیواد معرفي شي. نو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې که کولی شي په خپل بهرني او کورني سیاست کې د بدلون راولي.
افغان کتونکو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې له دې مخکې پاکستان د افغانستان غوښتنې پر ځمکه غورځولې دي. افغانستان له پاکستان څخه د بن په دوهم کنفرانس کې د ګډون غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی په دې اړه د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې خو هغوی په خپل دریس ټینګ ودرېدل. که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په منفي سیاستونو پوه شوې خو پاکستان لا هم خپلو دې سیاستونو ته دوام ورکړی. نړیوالې ټولنې په زغرده د پاکستان سرحدي سیمې د تروریزم اصلي مرکزونه بللي او له پاکستان څخه د ځپلو غوښتنه کړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راديو
او ازادي راديو هم د سهار لو بجو خبرونه پیلوي او د خبرونه د ماخام تر و بجو دوام